سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت درکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د طالبانو للوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د می په 12مه دغه خبرې شوې دي او په دې کې بحث شوی دی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته رسولی شي. اژانس له موضوع د یوې باخبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا لیدر کاته کندهار ته د آل ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدراعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو وویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون سره یې چې اوس یې کفالت مولوي عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي. لیکل شوی طالبان وخت رسېدلی له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او هغوی له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي دي. د استرالیا لوی درستیز اګونسو کمپل وای واشنگتن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکی بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اخیستو کړی. امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد دی. روټرز خبري اژانس د خغلی انګوس له قوله راپور کړی دی چې نن د خپل هیواد پارلماني کمیټې ته ویل هغه په کارابینا کې د امریکا د سفارت له پوځي اتشي د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړ چې پکې د واشنگتن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی اتسلور کلنې څېړنې چې د بریټونه د راپور په نوم یادېږي خوده لیده چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې 19 اوسنی او پخوانی استرالیایي سرتیری د قانوني پښتنو ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمانداني ویاند عبدالفتاح فیض ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو. د فیض په خبرې یو ماشوم هم په وژل شوو کې شامل دی. هغه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک تنګوالی د دغې پیښې لامل بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت ته یو غوښتنه دي چې ملکیان په پوځي محاکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنځشنبه د میو درشمه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د روسي او مظاهره او ګډوډۍ او درې درشتنه نیول شوی مشکوک کسان په پوسټ سپارل دي. وړاندې راغلي چې دغه نیول شوی کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو بریک کړی او جړ کړی دي او پوځي وسایل ترې پټ کړی دي. د بشري حقوقو په سازمان کې د اسیا د څانګې مرستيالې پترشا غاس منویلی پاکستان د تورونو کسانو د محاکمې حق لري خو خبرې د بهیر باید بې پلاوه او ملکی محاکمو کې تر سره شي. روس له دې چې په خاني صدر اعظم عمران خان د می میاشتې په 9 نیټه ونیول شو د هغه زورګونو په لګیانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهری وکړي. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولګي خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لګیدونکو توغنده یې په سمندر کې ولوید. فرانس پریس اژانس لیکلی مالشه چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا په وسط په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم یو مهم لومړیتوب یاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې په فضا کې د جاسوسۍ له دې ډول وسیلو نه ګټه اخیستل منع شوی دی. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، روټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می میاشتې په دولسمه کندهار ته په سفر کې د طالبانو للوی مشر سره کتلې دي. دغه چې دا چې دوی دواړو پر کوم مسایلو خبرې اترې کړې دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د بی پولو ډاکټرانو سازمان وایي په هرات ولایت کې په خوارز واقع د خپل ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله وسلنه ډیر شوی دی. دا چې علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. دې ته په هم ورشو چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غرب دی د افغانستان د افغانستان کډرونه نه باسي.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامه کې سونه نه اچوي چې دلته سخت خطر ده.
همدارنګه د خیاطۍ په اړه باندې چې څه ډول یو هنر ده، او همدارنګه موږ به د هغې چا په اړه باندې چې خیاطۍ کوي یو راپور هم درته ولرو چې دا په ژوند کې څه ډول ستونزو سره مخ شوی ده، ولې خیاطۍ پیل کړې ده، دا مسله به هم درته ولرو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشر سره د زاپوریژیا د اوکراین د زاپوریژیا د بټۍ په اړه باندې وروستي جزئیات به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ام ستړي مشي. رويټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قطر صدر اعظم د مې میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله اخوندزاده سره پټي خبرې اترې کړې دي. راپور لیکي په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د روان کړکېچ هواری و. رويټرز خبري اژانس لیکلي دي په دې ناسته کې بل بحث د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو د پای ته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلی ده. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رويټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره هم کتلی دي. رويټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خپرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یوه موضوع د نړیوالې ټولنې سره د کړکېچ د هواري په اړه وه چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې د نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رويټرز خبري اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رويټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي ملا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رويټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوایې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رويټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت وایانځ به الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یوګانه تګ د دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب ویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رويټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هبت الله اخوندزاده د اسلامي همکاریو سازمان له یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای لویدیز دی له افغانستان علمی کډرونه نباسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وای چې په دې وطن کې د کار او روزګار نشټون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوې ده چې افغان کډرونه له افغانستان څخه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنیدو راهیسې یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښې دي او له افغانستان وتلې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دي له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامه کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستانه څه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکوونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي ویستلي او پناه ورکړې. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښې او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستانه ووزي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
که چیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د اتباعو حقونه تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقونه اخیستل شوي، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیست تل شوی دی.
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکم ایډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي، هغه کډر دی، هغه ته د ذلت په سترګه، هغه ته د حقارت په سترګه کتل کیږي. د ښځو بحث خو بیخي ټوله نړۍ ته روښانه ده چې متاسفانه هغوی د ژوند د ډیرو حقونو نه بې برخې کړي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خلکو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز ترڅنګ د بیان ازادي محدوده کړې، د ښځو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
تاسیز مخه که دا زده رادیو نوری دا بی پولو ډاکټرانو سازمان وای په هرات ولایت کې په خورزواکی دا اخته ماشومان و شمیر دا تیر کال دا نمره یو صدور میاشتو پرتالا وصل نده شوای دی. دی سازمان دا سشمه پورز دیو تویت په خبرولو سره ویلی دا رقم بیا دا 2000 کال دا نمره یو صدور میاشتو پرتالا یو سلو دیر سلنه لور والی خی. تفصیل دا نرگیس مبان نورو.
د هرات انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي یوه میرمن وایي د ضعیف اقتصاد له امله دوه ماشومان په خورزواکۍ اخته شوي دي. دی چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چون ما دوره عاملگی اقتصاد
دو میدواریم پا وقت که می اقتصاد خنه و نوزده که نشوه می که ولیدزان تا سمه رسیدن و ماشوم می خوارد زواکه شد دو هم ماشوم تا به هم وارد بیخ مخشوه یا ماشوم چلور کلان او بل ماشوم یو کلان دی دا چه اقتصادی وضعیت می خنه دی دستون زرم است شوی کلینیک تا می چه ور ورد اتا ویلی چه دیستون زرم مخشوه دی
د په تاسو حال کې د چې د بي پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف وای په هرات ولایت کې په خورز واقع د اخته ماشومان شمیر د تیر کال د لومړي څلور میاشتې په پرتله اوه سلنه ډیر شوی دی. دې سازمان د سې شمې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو سره ویلي دا رقم په د 2000 کال د لومړي څلور میاشتې په پرتله 130 لوړوالی ښیي. دا په تاسو حال کې د چې د ام اس اف لاس ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې د روان کال په لومړي څلور میاشتو کې په خورز واقع د اخته ماشومانو د 14 سلنې زیاتوالو پاړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د 2021 کال په پرتله 23 سلنه زیات شوی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سږ کال په افغانستان کې 1,015,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که د مرستندویو په وخت مالي مرستې ونه رسوي نو ښایي زرګونه افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له مله مړه شي. ډاکټران وایي د سالمې او اړینو خوړو نشتوالی او د مور د شیدو وچیدل په ماشوم کې د خوارځواکۍ شرایط رامنځته کوي چې دا ټول شرایط په شدت د ماشوم په ژوند اغیز کوي او ښایي ماشوم له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ کړي. خو دا چې څنګه کېدای شي ماشومان له خوارځواکۍ وساتل شي، په دې اړه د داخله او ماشومانو ناروغۍ متخصص ډاکټر صابر عاطف وایي
به خاطر جلوگیری از سوء تغذیه مواد غذایی مکمل است که باید مطابق سن
تر ټولو غوره خوړه ماشومانو ته د خوارځواکۍ څخه د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په ماشوموالو کې د مور شیدې او تر شپږ میاشتو وروسته باید ماشوم ته نور بیلابیل خواړه هم ورکړل شي، که شوربه، آش، سبزي، نرمه شوله یا هم با کیفیته خواړه ورکړل شي.
شولې نرم برش داده شوه یا مواد غذایی با کیفیت.
د بې پولي ډاکټرانو سازمان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو نه لاسرسی او د ځینو کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بللي دي.
facebook.com/azadiradio
اوس بام گواندی په بخینه سره اوس بام د اوکراین جګړې ته تم شو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي. زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده. تفصیل د صدرالله نورو.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین ناموجه یرغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سیشن به پوراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلي وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي. دای وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي. اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د ښاغلي ګروسي د موندنو له مخې د جګړې له پایله یې ټول په یو ډول تر برید لاندې راغلي دي. په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټرونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغېزمنېږي، چې روسیه هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده، د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې له کبله یې پر ریاکټرونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودروه. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداری ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. له تیرو 4 ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
انیسه هغه افغانه میرمن ده چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پیرکی پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان پرېښود او اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسېدو په موخه پاکستان ته لاړه او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ کې ځان ثبت کړ. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تاسو نور جزئیات واورئ.
درې څلوېښت کلنه انیسه یوه افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیرکي خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډل مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړ شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکول مې غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند مې له صفره پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستاني په کور کې مې کار کاوه، زه وهلم. ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسې ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیوه چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدوري څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وویل 3000. ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتې پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولوېده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرکي خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګراني ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومانې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندوانې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی راغی ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې چړې ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وه نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو سی په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دې.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي څو وکولی شم زده کړې او رسامي وکړم او یوه ښه راتلونکی جوړه کړم.
انیسه وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا او اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړې په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغې وړاندې دا راپور درته لرو چې خیاطي هغه هنر ده چې د خپلې پیچلې هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې یې دغې هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، دا سنا کاکړ په دې راپور کې به یې واورو.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نور هم لوړه شوې. د شرایطو داخلي رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلنه رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره یې قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وی یې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو، د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونه کې مې چې کار کاوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلې شوې، وایي چې پخوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي. دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونه کې هلي بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي په نظام د افغانستان په وسني حالات کې ډیر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا از بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نزي، بر صرف دغه سرغړونه کوي او دغه ته حکمونو تطبیق خو پریده چې کم رو خپل دغه د سیستم دی. په هفتوار حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې چې کومې پیسې ورکوي، دوه غم نه ورکوي ورته. دوه هفتې او یو هفته، دوه هفتې او دولس دیارلس ورځې پاتې یو کس ته شل زره شخصي اکاونټ کې ورکوي. نه
سلامونه نیکی هیله او احترامات ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو په خدای دې وکړه چې روغ او جوړ او د سیار جامې په تن ولوي. په وطن کې خو نوکار نشته، غربت ای، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان مو دې ته زړه کوي، شکایت چې پر کچه کې لارو باندې او په خارج هېوادونو ته ولاړ شي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وځي. هېڅ شاته خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په وسنی حالات کې پوتن کې وسیدل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې لوی خو د کار نشوالی دی او بل خو د تعلیم ناسنتیاوی دي.
السلام علیکم، زله پکتیکا ولایت د سوالی واز ښه کړی چترای لغزه درته ویګم، موږ ته مرسته نه رسی، خدای دې وکړي چې موږ سلامونه تاسو ته وړاندې شي او موږ ته مرسته پیل شي. ولاله سهار مو روزانه کې ودرید خام پوز، خدای په امان سي، دعا کوي دعا وکړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
دوی مې نیمه تر اورسیدو خو باید یادونه وکړم، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د تال او ټال دغه پروګرام ته په دغه واتس اپ شمیره چې 00422111421 شمیره ده تاسو خپل پیغامونه راولېږي او د خپل خوخي سنتري وغواړي، موږ درته په دې پروګرام کې خبرو. اوس هم لاند خبرونه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره پټي خبرې کړې دي. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا د می په 12 شوه دغه محرم خبرې کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې سره لنجې پاتې ورسوي. ایجنسی له موضوع دی او به خبري سرچینې په حواله ویلي دي چې دالي د کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. د غیر سرچینې د نوم له خوده په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وایي واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د ملکی بندیانو د وژنو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد ده. رویټرز خبرې ایجنسی د غلي انګوس له قوله راپور کړی دی چې نن یې د خپل هیواد پارلماني کمیټې ته وویل چې هغې په کارابینا کې د امریکا د سفارت له پوزیت شي د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې پکې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی څلور کلنې څېړنې چې د بریټن راپور په نوم باندې یادېږي ښودلې ده چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي دي چې په پایله کې 19 اوسني او پخواني استرالیایي سرتېري د قانوني پوښتنو له احتمال سره مخامخ دي. په کاپیسا کې په ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ وایند عبدالفتحي فایز ویلي دي د پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافرونکی موټر چپه شو. د فایز په خبره یو ماشوم هم په وژل شوی کې شامل دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غوښتي دي چې ملکیان په پوځي محاکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د روسي مظاهرو او ګډوډیو 3 مشکوک کسان په وسته سپاره لیدی. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسي او سپوږمکۍ ولګي، خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندې په سمندر کې ولوید. فرانس پرس اژانس لیکلي دی احتمال شته چې دغه ویجاړ شوی سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پاوسته په لاس ورغلي. به شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم لپاره یو مهم نمړیتوب یاد کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګډ کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار ده چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خوجوري یې نه باور مې نه درلوده، یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی.
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسیوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل سوي، او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تېرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه، او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پاللو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي، او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل سوي، 6 لک امریکایي ډالره لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې شکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې شکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې، او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي، او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي، د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو شلو کالو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یوه جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقع داره که بدل
خلق دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلق بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
مواد مخدر وزنه
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو لسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولی دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زموږ مدیر د سروې کړې وه، موږ ته داسې راپور دی چې 1.6 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زموږ جریان لري او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 1.3 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولی شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی. او سالورم، هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل که څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای سي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای، معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیا نو خپل خز ته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دې نه علاوه تجربه هم خود لیدې چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دوی څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل مرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه و مرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورانی که چې کوم معتاد و سیگی دیگه کورانی فضا، دیگه کورانی بالاخره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیگی.
که یه معتاد لخپل مرمنی سره بد چلند کوي، په دې صورت که یه مرمنی تا چه کول پکار دی؟
د معتاد مرمن ته پکار ده چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. د خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو هسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا مرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نبستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د د معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جور جاری را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملاً د دوی لاسونه سي عملاً دغه معتادین محاکم ته کش کی عملاً دغه معتادین زندانونو ته واچوي تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لری شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتین لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې څو ځله دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود وایي د نشو له امله یې ونه سوای کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې تر ما کشران او ښه ډېرې پیسې لري خو زه د نشو له امله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم د شپې به لاړم څومره نشه وکړه دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم بس پر پروت به وم څه به ملاستل م سهار به چې جګ شوم خواري مو په سر وه بوټونه م به پښو همداسې به پروت وم ویده شوی به وم نو یغې دخوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله آ بولے بیا ما لاس ورځی اته ورځی کول الگ الگ هم بس کول پری کور نه بهر کول ما خو بیا مې نه کړی دا متا شو یم خو وا ورې دا پلار نه کوم خیر دې نن نن کړی دې بیا دا سین نه کوم کنه خو نن کو دا پرې دا کو ته بیا پرې دا ورم کا سم به را کړو چې بیا نه کوي بیا به بیا را ته ز بیا په لا بیا مې به ملګری سره وختم کله کله مو مزدوری کول اته بو تیګو موټر بل کول دومره پیسې به پیدا کول چې مونږ خبره مواد ځان ته پیدا کړی و که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وکړه بیا به یو ورته واچل یو ورته هم ووسیارنه سګرته سره څکم ما سره خو نه نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دوې روپۍ درک نه وو که چېرې ته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلود یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوښښ څه سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه واده پورې په ورسه اکسیجن ورته پیدا کړه ما وویل چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بسره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله مړه شوله ما یوه روپۍ نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په اردان قیمت کې مې 12 کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو بل ورور مې دی دکان کوي بل ورور مې دی نن بئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګون یې رنې ستړي شوي دي بهار نه ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس سره کوټې کې اوسېږ مونږ ته پاس نه رخېږي چې زما ورونه وګوري غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسره وي په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو چکر یم به وای د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسوي اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې اعتیاد د ناروغ په جراحي عملیاتو څناور اغیزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله عمر خیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي. یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسه درد چه باید ولری نه لری یا هم به خمار آراد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی او حتی آکیده ایسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل پلا اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټيږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیات ښه تنفس نه اخلي په څنګ دي کې یا ډیر زر راویږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک کوک ته او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل هغې؟
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې؟
خیر نه کوم شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کې؟
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په هماغه مرداره عمل اخته شوه.
په کوم مرداره عمل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې هیروین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزه وا خزه چیری؟
سواری داده دلته یما.
آل تعلق جاری او ته دلته په غوجلا کې ناسته؟ ته اصلا دلته څه کوي؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شي نو ما وای لګوچ واخه برا واخلم او دوی به په پوخکم.
نو په غوجلا کې کله واخشته؟
ما وای چې لګوچ واخه به پاتی.
دروغ مرا ته وای، رښتیا وای، دلته څه کوي؟
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم.
د په خور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څیکې اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
ښه ښه، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنې ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود می وه دز نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دود دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس نور، دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډري شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا ځل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کړې او هم زما کور او بچیان.
وای خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو، خو زما کور تباه کړ.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. که اول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.